هفت روز هفته.
ازادي راډیو اوري په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې وروسته نیم ساعت خبري مجلې ته موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. اوري چې کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي برید په اړه د څېړنې د پلاوي مشر وایي د دوی په څېړنو کې تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوي چې وښيي په دغه حمله کې د روغتون له دننه له برید کوونکو سره همکاري شوي وي. په افغانستان کې د روانو د سولې لپاره د روانو هڅو په وړاندې د خنډونو په اړه هم راپور لرو، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د هواري په مقصد په لندن کې د جوړېدونکې غونډې له حاله مو خبرو. خو لومړی فرشته جلال زی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په سردار محمد داود خان روغتون د حمله په تړاو یې څلور ویشتنه نیولې دي. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن آیرلند ته په اوډیای مسابقه کې ماتې ورکړه، او پاکستان نن تر شدیدو امنیتي څارنو لاندې سرشمېرنه پیل کړه. افغانستان دفاع وزارت وایي پر سردار محمد داود خان روغتون د حمله په تړاو څلور ویشتنه نیول شوی دي. دا کسان په دنده کې د درغلي په تور نیول شوی دي. د دې حمله په اړه د څېړونکو پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال نن په کابل کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل:
نوموړی وایي له شک پرته کوم ډاکټران او کارکوونکي چې د روغتون په تشکیل کې دي د حمله کوونکو له ډلې نه دي. دا درته په وضاحت او جدي وایم، که چیرې په دې برخه کې کوم مرسته شوې وي موږ په دې اړه شک نه لرو. ممکن ځینې خبرې وي، خدا به له وروستیو څېړنو وروسته په ډاګه شي، خو هیڅ سند نشته چې ثابته کړي د روغتون له منځه کوم ډاکټر همکاري کړې ده.
د مارچ پاتمه د سردار محمد داود خان پر روغتون په حمله کې تر سلو زیات کسان ووژل او زخمیان شو. وروسته په خبرونه کې په دې اړه رپورټ لرو. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په لندن کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته چې وویل چې ښاغلی اتمر به په دې درې اړخیزه غونډه کې تر ګډون وروسته مسکو ته ځي. په لندن کې د نننۍ غونډې زیات جزئیات نه دي څرګند شوي. د ملي امنیت شورا ویاندوی ازادي راډیو ته ویلي چې حنیف اتمر به درې ورځې په مسکو کې وي، او د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون به د هیواد له لوړ رتبه سیاسي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د یوې ورځې په نړیواله سیالۍ اوډیای کې د آیرلند د ټیم ته ماته ورکړه. په دیرش رنزونو کې له افغانستانه د آیرلند ماتې د آیرلند ټیم لپاره ډېره خوشنونکې وه. په اوډیای کرکټ کې د افغانستان د دریم بری په ګټلو کې حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینواری، رحمت شاه، نورعلي زدران لوی لاس درلود. دولت زدران او راشد خان څلور، او حمزه هوتک دوه وکټونه اخیستي چې په لوبه کې ستاینه سره. او یو استرالیایی مرستندویه ماموره چې په افغانستان کې تښتولی سوی وه خوشی سوی ده. افغان او استرالیایی چارواکو ویل چې دا ښځه تیر کال په نومبر کې له کابله ناڅرګندو کسانو تښتولی وه. د دې ښځې هویت نه دی څرګند سوی. په کابل کې د جنایي تحقیقاتو مشر ویلي چې دا ښځه پرون د استرالیا سفارت ته وسپارل شوه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت نن دا خبر تایید کړی دی. د هغې د کار او د تښتول کېدو پر علت معلومات نه دي ورکړ سوي. پاکستان نن تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې سرشمېرنه پیل کړه. دا په دوو لسیزو کې اول وار دی چې په پاکستان کې سرشمېرنه کېږي. د پاکستان د نفوس شمېرنې ادارې مشر آصف بجوا ویلي د وګړو شمېرنې بهیر به د مې میاشتې تر 15مې بشپړ شي. د هغه په وینا په دې سروې کې به اول وار لږتر لږه 1 میلیون افغان کډوال هم وګڼل سي. او د پاکستان حکومت وایي چې اول وار به په دغه هیواد کې د نفوسو د شمېرنې په بهیر کې هجراګان هم شامل سي. د پاکستان په کراچي ښار کې د سرشمېرنې د مرکزي ادارې مرستیال کمشنر فرید الدین مصطفی له خلکو غوښتنه وکړه چې په دغه سرشمېرنه کې د برخه واخلي. دی وایي زه له ټولو خلکو هیله کوم چې په نفوس شمېرنه کې په خلاص زړه ګډون وکړي. موږ د خپلو وګړو په اړه دقیق شمېرې ترلاسه کړو. موږ غواړو ډاډه سو چې ترلاسه کړې شمېرې د حقیقت څرګندونه کوي. داسې ګڼل کېږي چې د پاکستان د وګړو شمېر به د 200 میلیونو په شاوخوا کې وي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک وایي پر هالاین د ترکیې له لوري د فاشیزم تور په بشپړ ډول له حقیقته لرې دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هالاین تور پورې کړ چې د نازیانو د پاتې شونو په توګه او فاشیستي چلند کوي. اردوغان تر هغه وروسته دا خبرې وکړې چې د هالاین حکومت د ترکیې دوه وزیرانو ته اجازه ورنه کړه چې په روتردام کې له میشتو ترکانو سره وغږېږي او په ترکیه کې د راروان رفراندم لپاره یې رایه واخلي. د اروپایي شورا مشر نن د اروپایي پارلمان په غونډه کې وویل
The Netherlands is Europe. And today I want to
دا وایي هالاین د اروپا ده او زه نن غواړم چې ووایم اروپا یعنی هالاین د ازادۍ او ډیموکراسۍ ځای. یقینا روتردام د اراسموس ښار دی چې نازیانو په بشپړ ډول ویجاړ کړی و. خو نن یې ښاروال په مراکش کې یو زیږیدلی مسلمان دی. هر څوک چې په روتردام کې فاشیزم ویني له حقیقته لرې دي. د اروپا د کمیسیون مشر نن د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې د اردوغان وروستیو څرګندونو په وحشت کې اچولی دی. د سوریه دولتي مطبوعات وایي د دمشق په یوه محکمه کې د چاودنې له امله نن لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا وایي چې انتحاري نن ځان د دمشق په مرکز کې د عدالت ماڼۍ په نوم د محکمې په خونه کې الوزولی او یو شمېر کسان په دغه پیښه کې زخمیان شوي هم دي. د حملې مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. او د اوکراین د امنیت او دفاع شورا وایي له هغو سیمو سره یې د مالونو رالېږد یا د کارګو ترافیک بند کړ چې د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو تر لاس لاندې دي.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کوړي. بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویپانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی خبرونه کې اوري چې کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي برید پاړه د چړنې پلاوی وای چې تر اوسه هیڅ شواهد نه دي موندل چې وخی په حمله کې دی. روغتون کوم ډاکټر لدنن لبرید کوونکو سره همکاري کړی وی.
هیڅ سند مدرک و چیزی وجود نداره که ډاکټر شفاخانه با این همکاری کرده باشه.
له پاکستان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د حکومت د رسمي شکایت وروسته ولسی جرګې هم نن ورته شکایت وکړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکېچ د کمولو په هدف بیا نن د دواړو هیوادونو او د برېټانیا لوړ پوړي چارواکي په لندن کې خبرې کوي. په افغانستان کې د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه په افغانستان کې د سولې د لارې د ټولنې مشر په حکومت کې یو شمېر کړي تورنې کړي چې د سولې د ټینګېدو د هڅو مخه نیسي.
د خپل شخصي مفاداتو نشي تیرېدلی او د ملت او دولت په بې عزتۍ کې خپل عزت وایي.
د هم اوري چې پاکستان په 2 کې د لومړي ځل لپاره نن سرشمېرنه پیل کړه. د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي امبریت په اړه د څېړنې پلاوی وایي چې په څېړنو کې تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي موندلې چې وښیي په دغه حمله کې د دغه روغتون له دننه کوم ډاکټر له برید کوونکو سره همکاري کړې وي. د دغه حملې په اړه د تحقیقاتي پلاوی مشر او د ملي دفاع وزارت د کشف او استخباراتو د ملي دفاع وزارت د کشف او استخباراتو مرستیال جنرال هلال الدین هلال نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دغه حمله په تړاو د یو جنرال په ګډون څلیرشت چارواکي د وظیفوي غفلت په تور نیول شوي دي. له دې مخکې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په ګډون یو شمېر سیاسینو تور لګولی و چې له برید کوونکو سره د روغتون کارکوونکو همکاري کړې ده. په دې برید کې 50 کسان وژل شوي او لسګونو نور هم ټپیان دي. مسؤلیت یې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړه اخیستی. جزئیات د ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام راپور کوي.
د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید پاړه د حقیقت موندون کې پلاوی مشر وای تر دې د مداسې هیڅ شواهد نشته چې له روغتونه له بریدګرو سره مرسته شوی وي. د پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د دې قضیه په تړاو د یو جنرال په ګډون سلر وشتنه نیول شوی خو لا هم په دې اړه سیړنې روانې دي. نوموړی وایي له شک پرته کوم ډاکټران او کارکوونکي چې د روغتون په تشکیل کې دي د حمله کوونکو له ډلې نه دي. دا درته په وضاحت او جدي وایم که چیرې په دې برخه کې کوم مرسته شوی وي موږ په دې اړه شک نه لرو. ممکن ځینې خبرې وي خو دا به له وروستۍ څېړنو وروسته په ډاګه شي. خو هیڅ سند نشته چې ثابت کړي د روغتون له منځه کوم ډاکټر همکاري کړې ده. د ښاغلي هلال په خبره له څېړنو وروسته په ډاګه شو چې په دغه پیښه کې 50 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان شوي دي. د حقیقت موندونکو پلاوي د معلوماتو له مخې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کې د روغتون امنیتي مسؤلینو وظیفوي غفلت کړی او هغه موټر ته چې جالي نمبر پلیټ یې درلود روغتون ته د ننوتلو اجازه ورکړی ده. خو یاد پلاوی وای د موټر مالک او هغه کسان پیژندل شوی چې د بریدګورو موټر ته اجازه ورکړی و. دغه پلاوی په داسې حال کې خپل لومړنۍ موندنې له رسنیو سره شریکوي چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي شورا یو شمېر غړو د دې حملې په مخنیوي کې یو شمېر امنیتي مسؤلان په بې غوري تورن کړي او له هغوی سره د قانوني چلند غوښتنه کړي. د ولسي جرګې غړو د روانې اونۍ د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د برید مخکې له مخکې پلان شوی وګاڼه او وویل چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ارګانونو بې پروایي کړې ده. تر دې مخکې ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې د شاکر یا هم ناشر په نوم یو ډاکټر هم په دې حمله کې له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کړې وه. پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون برید د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ ترسره شو چې د حقیقت موندونکي پلاوي د معلوماتو پر اساس دغه برید 15 تنو چې بهرنیان هم پکې شامل وو ترسره کړی. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 3 ټپیان شوي. خو د عامې روغتیا وزارت د وژل شوو شمېر 1.5 او د ټپیانو 4 تنه ښودلی وو. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم تر یوه حده پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه څېړنې سمې ګڼي، خو وایي په دې اړه لا نورو ډېرو څېړنو ته اړتیا ده. له دې ډلې باري عارض د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې پیښه ډېره پیچلې ده، باید هر اړخیزې څېړنې ترسره شي.
ورستنی تحقیقات و موضوع درست سرگنده که زکه که دایسی چه دا نور آخون هم ولری لکه سنگ چه دا حمله پیچلی بریدو او یو پیچلی سیستم ایجاد کریو دا دی تحقیقات هم باید پدوان دقت وسی، شاید رست نور جهتون هم بخشکی پیدا.
د ښاغلي عارض په خبره پر سردار داود خان روغتون برید خورا پیچلی او باید په څېړنو کې بیړه نه بلکې دقت وشي. دی وایي د دې قضیې ټول اړخونه باید مشخص او په دې برخه کې جدي او قانوني ګامونه پورته شي.
و امر ده چې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي برید په اړه د څېړنې د پلاوي مشر د ملي دفاع وزارت د کشف او استخباراتو مرستیال جنرال هلال الدین هلال نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دوی څېړنو کې تر اوسه دا نه ده موندل شوي چې وښي په حمله کې د روغتون له دننه له برید کوونکو سره همکاري شوي وي. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، خو یو شمېر چارواکي وایي چې داسې نه برېښي چې دغه ډله چې فعالیت یې ډېر په ننګرهار متمرکز دی په یوازې سره د دغسې پیچلو حملو د ترسره کولو وړتیا ولري. د دوی په وینا ښایي په دې حمله کې د حقاني په څېر ډلې چې د دغسې حملو د ترسره کولو تجربه لري لاس ولري. طالبانو چې په افغانستان کې د دولت یوه تر ټولو لویه مخالفه ډله ده، په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړی دي. ښاغلي هلال دا هم وویل چې چې وروستۍ لومړنۍ څېړنې ښیي وبښئ چې دغه حمله له افغانستانه بهر پلان شوې وه. ډېر ځلې د دغسې خونړیو حملو په اړه افغان چارواکي وایي چې دا ډول حملې له بهره پلانېږي. په دې اړه د افغانستان حکومت تېره اونۍ رسمي شکایت هم ملګرو ملتونو ته وړاندې کړ. البته له پاکستان شکایت په رسمي بڼه د لومړي ځل لپاره ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړ. ورته اقدام نن د افغانستان ولسي جرګې هم وکړ. ولسي جرګې نن په عمومي غونډه کې د پاکستان خلاف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته یوه اعتراضیه اعلامیه خپره کړه او د شورا ته وسپارله. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې پاکستان تل په خپل خاور کې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین روزلی تمویل کړي او د افغانانو د وژلو لپاره د هیواد ته راستولی دي. دا هغه ادعا ده چې د افغانستان د پاکستان حکومت پرله پسې رد کړې ده. د ولسي جرګې د نننۍ غونډې نور حال به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیند په رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته د پاکستان د اعمالو پر خلاف د افغانستان د رسمي اعتراضیه اعلامې لسپارلو وروسته ولسی جرګې هم دغه سازمان ته د هغه هیواد پر خلاف ورته اعتراضیه اعلامیه خپره کړه. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل پاکستان له پخوا راهیسې د ډیورن له کرښې اخوا د افغانستان پر ضد تروریستان روزلي تمویل کړي او د افغانستان د ورانولو او افغان وژلو لپاره یې د هیواد ته رالیږلي دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پکار ده چې د افغانستان پر خلاف د پاکستان اعمال وساري او مخنیوي ته تدابیر ونیسي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته د ولسی جرګې اعتراضیه اعلامیه چې د جرګې یو غړي صالح محمد سلجوقي ولوسته پکې راغلی وو.
د تعمیر پایگاه‌های حفاظت شده در داخل خاک پاکستان.
دوبل په پاکستان کې د تروریستانو د زالو تامین، په افغانستان کې د هغه هواد د لاسوهنو او له تروریستانو څخه د پاکستان د سرګند ملاتړ ښکارندوی کوي. رسمي توګه د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غواړو چې د منصفانه داورۍ په اساس پر پاکستان فشار راولي او د پاکستان استخباراتي اداره په افغانستان کې له لاسوهنو او د ترهګرو له لمسولو څخه منع کړي. ولسی جرګه په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو او د هغه هیواد خوا د تروریستانو د روزلو او تمویلولو پر ضد په داسې حال کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته اعتراضیه اعلامیه استوي چې څو ورځې مخکې افغان حکومت هم ورته اعتراض لیک یاد سازمان ته سپارلی دی. د افغانستان د امنیتي ځواکونو مسؤلین وایي چې په افغانستان کې چې هر څومره ځانمرګي او پر امنیتي او ملکي تاسیساتو بریدونه شوي او په هر برید کې لسګونه افغانان وژل شوي، عاملین د پاکستان په مرسته دې هیواد ته رالیږل شوي دي. افغان چارواکي دا هم وایي چې د پاکستان لخوا د تروریستانو د ملاتړ په اړه کره اسناد لري او دغه اسناد ډېر ځله پاکستاني چارواکو ته سپارلي دي.
په عین حال کې نن د افغانستان، پاکستان او دغه راز د بریتانیا چارواکي په لندن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د کمولو په هدف خبرې کوي. د دې غونډې یو هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستي سیاسي کړکېچ لپاره د هواري د لارې موندل ښودل شوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره له کابل لندن ته ولاړ ټاکل شوی ده چې په څو شېبو کې دا غونډه په لندن کې پرانیستل شي. نور جزئیات یې د اجمل ان په راپورټ کې اورو.
تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ په نننۍ درې اړخیزه غونډه کې به پر نورو مسلو سربیره پر هغه څه هم خبرې وشي چې افغان چارواکي له ډیورنډ کرښې د پاکستاني پوځیانو تخلف بولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سه شنبې په ورځ په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره له کابل لندن ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان، انګلستان او پاکستان د درې اړخیزې امنیتي ناستې د بحث اصلي محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکېچ لپاره د معقولو او عملي حل لارو موندل دي. په دې ناسته کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر، د انګلستان شاهي دولت د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاکار ښاغلی مارک لیلګرین، د پاکستان اسلامي جمهوریت لومړي وزیر د بهرنۍ تګلارې سلاکار ښاغلی سرتاج عزیز، او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی ښاغلی ډاکټر عمر زخلوال ګډون کوي.
ښاغلی غورزنګ زیاته کړه چې په غونډه کې د سیمې پر امنیت هم خبرې کیږي. په پاکستان کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته پاکستاني چارواکو د تورخم او سپین بولدک په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې قانوني لارې د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د لندن په دې درې اړخیزه غونډه کې به د دې لارو د تړل کېدو پر ستونزه هم خبرې وشي. افغان او پاکستاني چارواکي په داسې حال کې د برتانیا په منځګړیتوب خپلو کې خبرې کوي چې افغانستان په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې هیواد پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو د پاکستاني توغندیو د بریدونو او له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو د چلند په اړه رسمي شکایت کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل د پاکستان پوځ په تیرې ومیش کې پرله پسې د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیرې کړي. د نوموړي په وینا پاکستانی پوځ د افغانستان پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو تر دیار لسو زیات د توغندیو بریدونه کړي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي مرستیال نبیل منیر بیا پر خپل هیواد لګیدلې دا تورونه بې بنسټه بللي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په لندن کې دا درې اړخیزه غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستی سیاسي کړکېچ تر کومه راکم کړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به د لندن په غونډه کې له ګډون وروسته دا جمعې په ورځ له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماخام له بجو د سهار تر وو بجو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د عدلي وزارت هر هغه چارواکي بچې د حقوقو اړوند کارونو کې ناغېړي کړې وي له دندو لرې شي. غنی دا څرګندونه نن د سترې محکمې عالی قضایي سیمینار ته په خپلو څرګندونو کې وکړه او ټینګار وکړ چې د عدلي او قضایي بنسټونو د اصلاح لپاره کارونه شوي، خو وی ویل دا د منلو نه دي، دا د قناعت وړ نه دي. نور تفصیل دی یوسف خان زدران پر راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اقتصادي ثبات، امنیت، سولې او غنو نورو کارونو د ترسره کېدو لپاره پر پیاوړي عدلي او قضایي نظام ټینګار کوي. ښاغلی غنی چې د چهارشنبه په ورځ د سترې محکمې عالی قضایي سیمینار ته خبرې کولې، وویل چې د عدلي او قضایي سیستم د پیاوړتیا لپاره مهم اقدامات شوي دي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې دغه بنسټونو خپلواکۍ ته صدمه ورسوي. ولسمشر دې غونډې ته وویل چې د محکمو د پریکړو د عملي کېدو پر وړاندې د عدلي وزارت د حقوقو د ادارې یا پولیسو درېدل د منلو وړ نه دي.
از وزارت عدلیه تا ارتباطای دیگه من میخوام که جدولای واضح 4 ماه بر ما پیش و هر فردی که کوتاهی کرده باشه دیگه در دستگاه عدلی و قضایی ما جایی نداره و بخشایی که در وزارت عدلیه در بخش حقوق جناب وزیر صاحب کوتاهی کردن از کار دور میشه و اصلاحات بنیادین امروز یکی از منابع عمده رکود عدالت در اداره حقوق است و ای قابل قبول ما نیست.
جمهور رئیس غنی د قضا د قانون د حاکمیت او عدالت د ټینګښت نامه لاندې جوړ شوی د سیمینار ته یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې د قضا او څارنوالۍ خپلواکي ساتي، نه خپله او نه بل چاته د دې په کارونو کې د مداخلې اجازه ورکوي. د سیمینار ته چې د تیرو څلورو ورځو رئیس په کابل کې جوړ شوی و، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه لسګونه قاضیان رابلل شوي وو. له دې سره د افغانستان د سترې محکمې رئیس محمد یوسف حلیم دې غونډې ته وویل سترې محکمې نوې مقررې چې اداره د قانون د حاکمیت په لوري بیایي چمتو کړي او هڅه کوي چې قانون د حکومت په برخه کې پروتستون زیل منځه یوسي.
ستره محکمه وکوله شو له څلور میاشتنی زیار او کوخه وروسته د استعدادات او مجموعه او همدارنګه مقرره لایحه طرزالعملونه او مسلکی لارښوونه چې د قاضیانو او محکمو د کار مرستندوی ده او اداره د قانون مداري په لور بیای تنظیم او تفکیک کړي او تر دقیق غور او څېړنې وروسته نن له غرمې د مخه د سیمینار د عمومي غونډې لارې تصویب شو.
ښاغلی حلیم وایي ستره محکمه به پرې نږدي چې د اصلاحاتو پروګرامونه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي، بلکې عملي کېدل به یې وڅاري. جمهور رئیس غنی او ستره محکمه داسې وخت د کارونو چټکتیا، شفافیت او د قانون پر حاکمیت ټینګار کوي چې د چارو کارپوهان او د ملي شورا ځینې غړي وایي د عدلي او قضایي ارګانونو په څو اقداماتو د خلکو پر وړاندې د حکومت باور کم کړی دی. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
ورسته له هغې چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که له شخړو لاس وانخلي او د سولې لار خپله نه کړي، په دغې ډلې به یو لړ بندیزونه ولګوي، من جمله په قطر کې به سیاسي دفتر هم وتړل شي. خو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا مشر وایي چې په حکومت کې دننه ځینې کړې شته چې په افغانستان کې د سولې د پروسې خنډ ګرځي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د خلاصون لارې علي شوراوی د وسلوالو طالبانو د ادرس له منځه وړل او په تورلیس کې د هغوی د مشر د نوم شاملول په افغانستان کې د سولې د نه غوښتلو په معنا ده. د دغه شورا رئیس د اکبر اغا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د سولې د راتګ لپاره پیاوړې اراده نه لري او په حکومت کې ځینې کړۍ د شخصي ګټو لپاره د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
اداري فساد په افغانستان کې چې د هر چا خوښ وي هغه په افغانستان کې سولح نه غواړي. ډېر خلک داسې دي چې هغه اداري فساد په ملک خوښ ګڼي، نو هغه په افغانستان کې د خپلو شخصي مفاداتو نشي تېرېدلی. خپل شخصي مفادات یې اوس هم په نظر کې دي او د ملت او دولت په
دا سرګندونې داسې محل کېږي چې شپږ میاشتې وړاندې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک کړ او پر وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې له فرصت نه په استفادې دې بین الافغاني خبرو ته چمتو سي، خو وسلوالو طالبانو دا وړاندیز رد کړی. افغان ولسمشر ویلي که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته چمتو نه سي، نو په قطر کې به د دوی سیاسي دفتر وتړل سي. خو د افغانستان جمهور رئیس د سید اکبر اغا دا څرګندونې چې ګوندې ځینې حکومتي کړۍ سوله نه غواړي ردوي او وایي چې سوله د افغان حکومت لومړیتوب او د ولس غوښتنه ده او حکومت یې راتګ ته بشپړ ژمن دی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل
په حکومت کې داسې څوک نشته چې هغه دې سوله شي، د افغانستان د ولس غوښتنه ده، د افغانستان د فرد غوښتنه ده هغه په وړاندې باندې ودرېږي. باثباته دایمي او پایدار سوله افغانستان د حکومت غوښتنه ده او د افغانستان د ولسمشر غوښتنه.
که څه هم تر اوسه په ښکاره ډول له سولې سره کوم افغان چارواکي مخالفت نه دی کړی، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر ټینګار کړی چې د سولې په راتګ سره باید د تیرو ولسو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه سي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د سولې په اړه د حکومت اقدامات سست پر مخ ځي او ولس ته یې شک پیدا کړی. د دغې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی وایي له حکومته تمه دا ده چې د سولې چارې ګړندۍ کړي.
دولت مهیده توقع داده چې کوم ژمنې کړي دي په معنی وفا وکړي او د سولې لپاره برنامې خپلې فیزي کړي، ځکه اوس برنامې ډېرې سستې دي. ولسونه یو شک په سترګه باندې ورته ګوري.
د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې له تړون څخه شپږ میاشتې تیریږي، خو د حزب اسلامي غړي وایي چې حکومت د دغه تړون په پلي کېدو کې سست عمل کوي. د ولسي جرګې دویم مرستیال همدې مسلې ته ګوته نیسي او وایي چې افغان حکومت باید له حزب اسلامي سره د سولې د لاسلیک شوې موافقې په عملي کېدو کې چټک عمل وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې په دوه لسیزو کې د لومړي ځل لپاره سرشمیرنه پیل شوه. د دغې سرشمیرنې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
شاوخوا 1,03,000 سروي کوونکو په درې شپېته سیمو کې نن چهارشنبه د سرشمیرنې کمپاین پیل کړ. د دغو ډلو د خوندیتوب لپاره شاوخوا 200,000 پوځي پرسونل هم شته چې نه یوازې د امنیت بلکې د دې څارنه هم کوي چې کورنۍ له ویرې پرته او په ډاډ سره خپل معلومات له سروي کوونکو سره شریک کړي. د پاکستان د سرشمیرنې مشر افسر آصف بجوا ویلي دا بهیر به د مې میاشتې تر 15 نیټې دوام وکړي. آصف بجوا ویلي چې د پاکستان پوځ به د دې بهیر د لا شفافیت څارنه کوي، خو ویل کېږي د اقدام د ملګرو ملتونو لپاره دا اندېښنه راپورته کړي چې وایي کېدای سي پوځ دلته د یوه موازي معلومات ټولونکي په توګه عمل وکړي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د آصف بجوا په خبره په دې سروې کې به د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې میشت افغان کډوالو دقیق شمیر هم معلوم کړی سي چې دغه اقدام بیا د بلوچستان ایالت د ملتپالو ګوندونو لخوا تر سخت انتقاد لاندې راغلی دی. بلوڅ مشران بیره لري چې په دې سره کېدای سي بلوڅان په اقلیت کې راسي. ورته بیره په سند ایالت کې هم سیاستوالو راپورته کړی ده. د سند ایالت سترې محکمې د سېشنبې په ورځ په دې اړه هم انتقاد کړی چې د سرشمیرنې په پاڼو کې د معلولو کسانو لپاره ځانګړی ستون یا برخه نه وه او غوښتنه کړې چې دا برخه هم باید پکې ځای شي.
ازادي خبری مجله اوري.
نن په هالند کې انتخابات پیل شول. صدر اعظم مارک روت ګوند ګټ ویلډرز د ګوند په وړاندې په دغو انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. ویلډرز د کمپاین په مهال د مسلمانانو پر ضد ډېرې خبرې کړې دي. د هالند انتخاباتو په اړه ملالای بشیر په هالند کې د کارګر ګوند له افغان غړي ګلالای مومن سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د مسلمانانو پر ضد د کاندیدانو شعارونه د دوی له ګوند له بریا سره څومره مرسته کولای شي.
انتخابات نن او د خیرت ویلډرز په اړه به زه ووایم چې د خلکو نظر ته که موږ وګورو نو خلک ورته ډېر خوشبینه نه دي، ځکه چې د دینونو نظر ته د ټکر لمنه وهلې ده او دغه خبره ده چې ډیره نارامي راپارولی شي. نو ځکه زه فکر نه کوم چې خلک دی خوښوسي او دته دی رایې وکړي او د دې واک ته ورسیږي، خاصه توګه خارجیان چې دلته اوسیږي، ځکه هالند یوه دیموکراته ټولنه لري. دلته هیڅوک اجازه نه لري چې د خپلې عقیدې، ملیت یا مفکورې او یا د ژوندانه د تاریخ په مخه د تبې سره مخامخ شي. نو دلته خپلواکي ډېر ارزښت لري. د خلکو عقیدې یا مفکورې ته درناوی کوي او بل د بیان ازادي ده. نو که چیرې ویلډرز کامیاب شي نو معنا دا چې ډېرې پابندیانې به ولګېږي او دا نو بیا یو خبره ده چې د ټولنې سره سمون نه خوري.
که د ویلډرز ګوند چې لکه موږ تاسو پوهیږو چې د اسلام پر ضد شعارونه یې ورکړي دا انتخابات وګټي، یعنی احتمالا که وګټي، دا به په اروپا کې څومره د حیرانتیا خبره وي او په دغه هیواد کې به د مسلمانانو لپاره دا په څه معنا وي؟
په یو پرمختللي هیواد کې یو سخت دریزه، یو تنګ نظره څوک کامیاب شي لکه خیرت ویلډرز چې دی، نو طبعا چې حیرانوونکې خبره ده، ځکه ویلډرز د دینونو نظر ته د ټکر لمنه وهي چې دا نو ډېر یو غیر نورمال خبره ده. او لکه څنګه چې په امریکا کې ډونالد ترامپ کامیاب شو او خلک یې او ټول نړۍ ایران کړه، همداسې به اروپا هم په دغه خبره باندې حق پک ایران شي، ځکه چې دلته یو داسې ټولنه ده چې ټول مساوي او برابر حقوق لري. نو که پیر ویلدرز کامیاب شي نو بیا نو یو توپیری چلند رامنځته کیږي په ټولنه کې.
په هالند کې د انتخاباتو په اړه د کارګر ګوند له غړي ګلالی مومن سره مرکه وه. دغه انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې د هالند او ترکیې ترمنځ په دې وروستیو کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د ترکیې ولسمشر په هالند کې میشتو ترکانو څخه غوښتي دي چې هغو کاندیدانو ته د رایې نه ورکوي چې له ترکیې سره دوستي نه غواړي. هالند په دې وروستیو کې د ترکیې یو شمېر وزیران له دې منع کړي چې په هغه هېواد